په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې په پاکستان کې عدلیه جانبدار ده. د کوز جنوبي وزیرستان ځلې تاجرانو په حکومت غږ کړی چې افغانستان سره په انګورو د سرحدي لار ورته سهولتونه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د بی پیرټ الوتکو له تولید سره د تړاو په تور د شام د ولسمشر بشار الاسد او ایرانیانو په ګډون په سلګونو اشخاصو او شرکتونو بندیزونه اعلان کړي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې په پاکستان کې عدلیه جانبدار ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې عدلیه ولې یو مجرم ته تحفظ ورکوي.
جانبدار ده او هغوی یو مجرم ته تحفظ ورکوي او پیټرول شیندل د قانون سره سم وو.
تو آج کی عدالتی کاروائی ہوئی ہے، کیا سمجھا جائے کہ کیا پولیس پر حملہ کرنا اور پیٹرول پھینکنا قانونی تھا؟
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په قضیه کې بغیر له حاضرې د عمران خان د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړی او د فرد جرم عاید کولو لپاره د مارچ 13 نیټه ټاکلې. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا دعوه کړې چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل یې جنتا ګواښ دی. د اسلام آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال په توشخانه قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د چیئرمین عمران خان د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړی. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې پخوانی وزیر اعظم د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس بهر حاضري ولګوله. چرته چې ټاکل شوې وه په توشخانه قضیه کې به هغه رسمي تورن شي، خو د کمپلیکس نه بهر د پولیسو او پی ټی آی د پلویانو ترمنځ دا خو ډب او ګډوډۍ له کبله اورېدنه د مارچ تر 13 پورې وځنډول شوه. قاضي ظفر اقبال وویل چې حالات د اورېدنې او حاضرې لپاره مناسب نه دي او هغو ټولو کسانو ته په سوله ییز ډول د منتشر کېدو امر وکړو چې هغه مهال د عدالت مخې ته راټول شوي ول. قاضي ظفر اقبال تر دې مخکې د جوډیشل کمپلیکس بهر د پولیسو او د ګوند د پلویانو ترمنځ د ناکرارو په ترڅ کې عمران خان ته اجازه ورکړه چې حاضري ولګي او بیا ولاړ شي، خو د عدالتي وخت تر پای ته رسیدو پورې هم عمران خان د قاضي مخې ته حاضر نه شو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په پاکستان کې روان سیاسي حالاتو باندې اندېښنه څرګنده کړې. تیر ورځ د مارچ 14 په سوات پریس کلب منګور کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان د بشری حقوقو مشر هینالی جیلانی زیاته کړه چې دوی په پاکستان کې د جمهوریت تسلسل غواړي. غوښتنه یې ده چې جمهوري ادارې اختیارمندي وي. د کوز جنوبي وزیرستان ضلع تاجرانو په حکومت غږ کړی چې افغانستان سره په انګورو د سرحدي لار ورته سهولتونه ورکړي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې یو شمېر تاجران وویل چې په انګورو د سرحدي لار د سهولتونو د نشوالي له امله کاروبار کم شوی او روزګارونه ختم شوي. د سیمې یو تاجر سیف الرحمن وزیر د مارچ 14 مشال ریډیو ته وویل چې د سهولتونو د نشوالي له وجې کاروبار د نشت برابر دی. تاجرانو غوښتنه وکړه چې په انګور اډه د تګ راتګ لپاره د وخت دورانیه د تورخم غلام خان او خلاصي عمره شي او دوی ته د هغه عمره سهولتونه هم ورکړل شي. بلخوا د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر محمد ناصر خان مشال لیډو ته وویل چې په دې اړه بیلابیلې منصوبې په کلنی ترقیاتي پروګرام کې اچول شوي او ډېر ضربه پرکار شروع شي چې له وجې به د تاجرانو ستونزې هوارې شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د بی پیرټ الوتکو له تولید سره د تړاو په تور د شام د ولسمشر بشار الاسد او ایرانیانو په ګډون په سلګونو اشخاصو او شرکتونو بندیزونه اعلان کړي دي. زیلنسکي د مارچ 14 ویل چې د بندیزونو لپاره نامزد شوي له 1400 څخه ډیر اشخاص او شرکتونه له روس سره تعلق لري او په دفاعي سند کې ښکیل دي، خو د هغه په خبره ایراني او شامي هغه کسان دي چې له ترهګرۍ سره مرسته کوي هغوی هم په دې نوي تور لیست کې شامل شوي دي. د زیلنسکي لخوا د جاري شوي فرمان مخی پر بلشار رسد بندیزونه د لسو کلون لپاره لګول شوی دی. روستي خبر د لوب پاړه. لاهور قلندرز د دویم ځل لپاره د پاکستان غوره لیگ سیالیو اتلولي وګټله. د خالی پورز د پاکستان د لاهور خار په قذافی لوبغالي کې د کوربه لوبډلې او ملتان سلطان ترمنځ پایلو به تر سره شو چې د یو منډې په توپیر قلندرز بریالي شو. د ملتان سلطان لوبډلې د لاهور قلندرز د 200 منډو په جواب کې 199 منډې جوړې کړې. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. اسلام آباد سیشن عدالت پرون په توشخانه قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او د هیواد د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړ. تر دې وروسته هم په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په خبری غونډه کې د عدالت رویه طرفدارانه و بدله.
هم یې سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا جو رویہ ہے وہ جانبدارانہ ہے.
هم پرون د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر حنا جیلانی د سواد په مرکز منګوره کې په خبری غونډه کې د هیواد پر سیاسي او اقتصادي مسلو اندېښنه وښوله او غوښتنه وکړه چې حکومت باید د غریب ولس ستونزو هوارولو ته جدي پام وکړي.
ہم سمجھتے ہیں بڑی تشویشناک صورت حال ہے. آپ کی کتنی بھی میگر ریسورسز کیوں نہ ہوں ریاست کی، ان پر بھی پہلا حق عوام کا ہے.
اور جنوبی وزیرستان سوداگر وائی پرنگور اڈا ورتل افغانستان سره د تجارت چارے گرانی شوی دی.
یہ ہوٹل لگ وقت دا پارا لار اخلاص ہے او بلا او دل تا دین سے یو زیات مسالہ دا دا گاڑی ان سے ڈر زیات سلو سلو کیږي.
پیر دا مشال ریڈیو سره اوسه اولنۍ موضوع ته براشو. د اسلام آباد سیشن عدالت په توشخانه قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړی او د مقدمې د بیا اوریدنې لپاره د روانې مارچ میاشتې 13مه نیټه اعلان کړې ده. پرون عدالت ته د عمران خان د حاضرېدو پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی شوی. په همدې حال کې د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلي عدالتونو له عمران خان سره نرم رویه خپل کړی ده. بل پلو د لاهور پولیسو په دې خار کې د عمران خان د کور سیمه چې زمان پارک نومیږي تر عملیاتو وروسته د تحریک انصاف له پلویانو خالی کړی ده. تفصیل غلام غوث را کوي.
د اسلام آباد یو عدالت په توشخانه کیس کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړي او په 13 مارچ عمران خان ته په دغه قضیه کې عدالت ته د حاضرېدلو امر ورکړی دی. تیره ورځ چې کله عمران خان د خپل ګوند د کارکونانو د یو لوی جلوس په شکل کې له لاهور اسلام آباد ته راورسېدلو نو د عدالت مخې ته د اسلام آباد د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د پلویانو ترمنځ تاوتریخوالی رامخې ته شو. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو په پولیسو کاڼي وورول چې په وجه یې ځینې پولیسان جوبل شو او د پولیسو لخوا د انسوګیس د کارولو په وجه د پاکستان تحریک انصاف ځینې پلویان او د اسلام آباد ځینې اوسیدونکي هم جوبل شو چې د علاج لپاره د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولی شو. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د پولیسو ځینې ګاډي او موټر سایکل هم سوځولې شوې دي چې شمیره یې 15 ده او په خپل ټویټر پاڼه یې د دې ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړې دي. په اسلام آباد کې د عدالت مخې ته د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د پلویانو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې د عدالت جج ظفر اقبال په توشخانه کیس کې د عدالت نه بهر د عمران خان د حاضرۍ لګولو لپاره انتظامات وکړل او په عمران خان د توشخانه په کیس کې د عمران خان د نیولو امر منسوخ کړو او هغه ته د مارچ په 13مه نیټه د حاضرېدلو امر ورکړو. د عدالت د دې امر وروسته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په عدلیه تور پوری کړو چې عدالتونو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړی ده.
موږ یې سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا جو رویہ ہے وہ جانبدارانہ ہے.
موږ دا غنو چې د عدالتونو رویہ جانبدار ده او هغه یو مجرم ته تحفظ ورکوي، نه هغه په عدالت کې پیش کیږي، نه ورنټ منی او نه د قانون ناپیس کوونکو ادارو احترام کوي. او نن چې کومه عدالتي کاروایی شوې ده نو آیا د دې مطلب دا و چې په پولیسو حمله کول او پیټرول شیندل د قانون سره سم و؟
تو آج کی عدالتی کاروائی ہوئی ہے کیا سمجھا جائے کہ کیا پولیس پر حملہ کرنا اور پیٹرول پھینکنا قانونی تھا؟
پا اسلام آباد کی عدالت تا د عمران خان دراتک پر محل د تاو تریخوالی رستو پا وفاقی حکومت کی د شامل گون پاکستان پیپلز گون یو مخکخ خورشید شاہ له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې سیاسي کارخونانو او سیاستوالو له په هیواد کې د ګډوډي رامنځته کولونه ډډه کول پکار دي. که دا طاقت تا کارولو دا لاری دا ریاست عملداری چیلنج کیگی نو حالات با خکیگی نه بلکه خرابیگی با. ذوالفقار علی بوټو تا پانسی ورکړی شوی وا لیکن دا کورونو نه دا اور والا بمونه نو راگزار شوی.
ذوالفقار علی بوټو کو پانسی دیا گیا مگر گھروں سے آگ والے بم پھینکے نہیں.
بلی خوا تا تیر اورز دا لاہور پا زمان پارک کی دا عمران خان دا کور او دا آغا دا کور نا تیر چاپیرا دا لاہور پولیس و لخوا هم زینی عملیات تر سر شوی دی. دا پاکستان تحریک انصاف یو مشر پواد چودری پا دا غالا پا لاہور کی لخبریالانو سر پا خبر و اترو کی ویل چی دا دی عملیاتو پا زد با دوی پا عدالت کی کیس داخلوی.
یہ تمام جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی
دا ٹول ہر سچی نن پا پاکستان کی روان دی نو نہ قانون او نہ آئین دی اجازه ورکوی او دا د عدالتی احکاماتو خلاف دا. ما پا دی اڑا دا عدالت دا سپکاوی یو کیس هم تیار کرده دی.
اس میں توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ موو کر دیا ہے.
پا زمان پارک لاہور کی دا عمران خان دا کور خواہ کی دا پولیسو دا عملیاتو باوجود تیر اشپا پخوانے وزیر اعظم عمران خان لے اسلام آباد پا لاہور کی خپل کور تا واپس رسیدہ لے دے او دا آغا دا کور خواہ کی یو زل بیا دا پاکستان تحریک انصاف پلویان راٹولی دل پیل شوی دی.
دا مشال ریڈیو اوریدونکو تا زیرے ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یولسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویبسایټ او موبایل ایپ باندې.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د دې هیواد پر سیاسي بحران اندېښنه ښودلې ده. د کمیشن مشر حنا جیلانی د مارچ پر اتلسمه په د سواد په مرکز منګور کې خبریالانو ته وویل د ملک ادارې کمزوري شوي او پر عدالتي نظام د ولس باور کم شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد د اقتصادي مسلو له وجې خلکو ته ژوند ګران شوی دی او تر څنګ یې د هغوی بشري حقوقو ته هم پام نه کیږي. بلخوا د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثناءالله هم پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې د هیواد د سیاسي او اقتصادي مسلو پړه پر پخواني وزیر اعظم عمران خان واچوله، خو خان او ګوند یې پر موجوده مرکزي حکومت د عام انتخاباتو لپاره فشار ته دوام ورکړی دی. نور حال د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سواد پرسلب منګور کې د هیومن رائټ کمیشن او پاکستان مشر حنا جیلانی خبریالانو ته ویلي چې دوی ټیم سواد ته د بشري حقوقو جات اغستو لپاره راغلی او په دغه اړه خپل رپورت جاری کوي. حنا جیلانی پاکستان کې په سیاسي حالاتو تبصره کې ویل چې دوی په ملک کې جمهوري عمل تسلسل غواړي او دوی غوښتنه ده چې په پاکستان کې د سیول ادارې اختیار مند وي.
هم یې دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ہر ادارہ جو ہے وہ
مندوینو چې پاکستان کې هر اداره د پریوتو ښکار ده. چې کله ادارې او پارلیمنت چمتو نه وي، ستا قومي اسمبلی کې ممبران نیم پاتې دي، په دو صوبو کې صوبایي اسمبلیان موجود نه دي. دا وخت پاکستان چې د کوم معاشي حالاتو نه تیریږي او یو سیاسي بحران ویني، ټول نه زیات موږ ته د یو پارلیمنت ضرورت دی او دلته اوس پارلیمنت موجود نه دی. بلخوا موږ ګورو چې په دیا باور نور هم کمیږي.
دوسری طرف هم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی اور بھی کم ہو گئی ہے.
حنا جینالی زیاده کړه چې سیاستوالو بعض فیصله د ولس مشکلات تور هم زیات کړي. دوی ګڼي چې په ملک کې د ټاکنې وکړې شي او منتخب نمائندگان د ایوانو ته راشي.
هم سمجھتے ہیں بڑی تشویشناک صورتحال ہے. هم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مثال اگر میں دوں اگر آپ اجازت
مون گنو چی تشویشناک حالات دی زبا مثال ورکم چی 15 ارب روپے پنجاب کے پٹاکنو لگی نو پدے ہم زان پوہ کول پکار دی چی ہا کم ضرورتو چی دا اسمبلی دا وقت نوڑان دی ختم کرا دا سی سیاسی پیسلے چی سیاستوال کبی دا غی من پی اڑخ مون یعنی عوام برداشت کبی پدے معاشی بحران کے 15 روپے غریبانو تا دچون اساتیاگانو باندی خرچ کول پکار دی ستا دا ریاست کا ہر سمرہ وسائل وی پہ غی دا ٹھول نا اڑمائی حق دا عوام دے
آپ کی کتنی بھی میگر ریسورسز کیوں نہ ہوں ریاست کی ان میگر ریسورسز پر بھی پہلا حق عوام کا ہے
داخ پر ملک کے سیاسی انتشار دے اور موجودہ حکومت پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر بیرابر تورنو کی نیول غواڑی اور عمران خان دا پارٹی کارکنان پولیس دغتا نہ پریدی اور دا تیرو سو رزو راہ سے اسلام آباد اور لاہور کے انخطے پولیسو اور دا پارٹی کارکنان ترمیز روانی دی عمران خان وہی نادا چھ دہاغا حکومت دے سازش پر ذریعہ ختم شوے اور ملک کے نوی عام انتخابات اکڑے شی بلخوا موجودہ حکومت وائی عمران خان حکومت مرگ تلوئی تاوان رسور ہے عہدہ سیاسی اڑی گڑی ذمہ وار ہم دے دے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑاندے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹا تریخیص دے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
اور ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریڈیو تا وګی ریډون کو د جنوبی وزیرستان لوور سوداګر شکایت کوي چې له افغانستان سره د تجارت لپاره پرنګور اړې لار دوی ته اسانتیا وی نشته چې له وجې دوی په خبره کار روزګاری اغیزمن شوی دی خو د جنوبی وزیرستان اپر مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي د ځایی تجارانو د ستونزو حلولو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړی دي تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې باندې پاکستانی حکومتي چارواکیو تاجرونه ته سہولتونه ندی ورکړي چې په واجه یې په دا سرحدي لار باندې کاروبار د نشت بروبار دی په دغې برعکس یو تاجر سیف الرحمن وزیر ویایي دی سویلی وزیرستان لوئر تاجرون اتحادی مشر مکرب خان ویائی چھ دے پاکستان و افغانستان حکومتی چرواکی دا دے انگور اڈا پلیار بنے دے تاجرون ستونز حلقول دے پورا دا گامونا پورتا کی
لمج بارڈر کے مسئلے دادو چھ مج روڈ خراب تا دے ٹانک ناون چال کو ملزام ڈیم روڈ چھ کم راضی پدا بند مجھتا غڑ گاڑی نشی رات لائی دے انگور اڈے بارڈر پارا کھانا مسائل دے افغانستان خواتشتا چھ کم دے طالبان اسلامی المارات سره لگدلی دی لگا دے ورگونا وکسا دے انگورا دے وادر پر ادا روڈ ډیر خراب تای مش دے دوا سره حکومتونه دا وای چې دا روډونه جوړ کو پدا بندے مش تا دے 24 کاروبار چالو شي یعنی دے ټیلر کاروبار چالو شي
کاروبار دے پورا خو اصلي شای امن دی لگا وس امن صحیح راون دی چې دی په کاروبار کې دا تیز سہولت جوړ کو چې دا کاروبار پیشي پدا لیر بندے ټریډ دیو تای شي ټریډ پہ کام دی او می دی چې ټریډ پہ دیو تای شي دغه سره بیروزگاری ختم شي.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه غوښتنې د ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه. دی سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه د پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې سرحدي لارو باندې کوم سهولتونه حکومت تاجرونه ته ورکړي وي، هغه دا د افغانستان سره په انګور اډا لار باندې هم دوی ته زر بروبار کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی.
د پاکستان لمړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لمړۍ نیټې راهیسې پیل شوې ده. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,26,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لمړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له هغې وروسته حتمی شمیرې خپرې شي. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
اقتصادی پختنی هم کی گی لکه یو کور د آمدن ذریعہ صدا او سنگ جن کوي. په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان برخه اخلي. دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کینم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا، د شپردی نه مې خلاص کا، د جنگ نه مې خلاص کا. زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي، سره پیدا کوي، سره ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دی، ما سره ځنګلات دي.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ځخانه شمری تکه د ما کور وران دی، د ما کور ډنګ دی، ز پای ایډی پی زم د ما خلک حکومت د ورک زول خلک دی. 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ دی دمو ہر یو سسٹم مفلوج دے
د شماریات اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکون کی با د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندی به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلامیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دې نه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
مون د سنسر میتھډالوجي دا چې کم سړی چې په یو ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدون کې آ سړی به هلته کې کاؤنٹ کېږي چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې اسکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا په هوار ریسورس استعمالوي او په هوار کې اوسي اسکولونه دلته کې بچي او کاؤنٹنګ هغې مونږ
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ چې د فبرورۍ پر 14مه په لاهور کې پیل شوې بیګا پای ته ورسېدې. پایلو به د لاهور کلندر او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ وشو چې لاهور کلندر وګټله. تفصیل د شایسته حکیم په رپورټ کې اورو.
پاکستان سپر لیگ لوبي 13 شپه لاهور کې سرتا ورسېدې. فائنل لوبه د لاهور قلندر او ملتان سلطان ترمنځ وشوه چې پکې اول بیټنګ کې لاهور قلندر د شپږو لوبغاړو په تاوان 200 منډې ترسره کړې. ملتان سلطان شل اوورس په آخري بال ورته سلور منډې پاتې وي او صرف د یو منډې په کمی دغه لوبي وبیللې. پاکستان سپر لیگ لوبي د فروری په 14مه نیټه شروع شوې وي. پکیش پګ لوبډلو برخه اغستی وه. دا لوبي د پاکستان په کراچۍ لاهور او پنډي اوښوي. لاهور قلندر په دویم ځل پاکستان سپر لیگ مقابله وګټلې. دا ټورنمنت زیاتره ایوارډونه ملتان سلطان ته ورکړ شو. د لاهور قلندر لوبډلې مشر شاهین شاه افریدی ته د مین اف د میچ جایزه ورکړ شو. دا ټورنمنت زیاتره جایزې د لاهور قلندر لوبډلې کپتان وګټلې. د سیالو د غوره بیټسمین جایزه د ملتان سلطان لوبډلې وګټله او غوره بیټسمین ایوارډ هم د ملتان سلطان لوبډلې عباس افریدی وګټله. عباس افریدی د ټورنمنت د غوره ایمرجنګ لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د ملتان سلطان کپتان محمد رضوان د ټورنمنت د غوره بیټسمین جایزه وګټله چې د ټولو زیاتې 550 منډې جوړې کړې وي. د لاهور قلندر لوبډلی مشر فخر زمان په ټورنمنت کې تر ټولو زیاتې چکی او د کراچۍ کینګز کپتان اماد وسیم د ټورنمنت غوره آل راونډر وګرځولې شو. د ملتان سلطان لوبغاړي کیرون فولارد د ټورنمنت غوره فیلډر وګرځولې شو. محمد رضوان د غوره وکټ ساتونکو جایزه هم ترلاسه کړه. د سپر لیگ مقابلو کې ګټه ترلاسه کوونکو لوبډلی ته لاهور کې انعامي کپ ورکړل شو. په دغه مهال ګټلي لوبغاړو د خوشحالۍ اظهار وکړ او د لوبو په ختمېدو آتشبازی مظاهره هم وکړې شو.
دا مشال ریډیو دا ز عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم د مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال لډو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې په پاکستان کې عدلیه جانبدار ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې عدلیه ولې یو مجرم ته تحفظ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په قضیه کې بغیر له حاضرۍ د عمران خان د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړی. د اسلام آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ظفر اقبال په توشخانه قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د چیئرمین د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړی او د قضیې د رسمی تورن کېدو د پاره د مارچ 1 نیټه ټاکلې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې روان سیاسي حالاتو باندې اندېښنه څرګنده کړې. تیر ورځ د مارچ 14 په سوات پریس کلب منګوره کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو مشرې هینا جیلانی زیاته کړه چې دوی په پاکستان کې د جمهوریت تسلسل غواړي. د کوز جنوبي وزیرستان ضلع تاجرانو په حکومت غږ کړی چې افغانستان سره په انګور را سرحدي لار ورته سهولتونه ورکړي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې یو شمېر تاجرانو وویل چې په انګور را سرحدي لار د سهولتونو د نشتوالي له امله کاروبار کم شوی او روزګارونه ختم شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د بې پیلټ الوتکو له تولید سره د تړاو په تور د شام د ولسمشر بشار الاسد او ایرانیانو په ګډون په سلګونو اشخاصو او شرکتونو بندیزونه اعلان کړي. زلنسکی د مارچ 14 وویل چې د بندیزونو لپاره نامزد شوي له 1400 څخه ډېر اشخاص او شرکتونه له روس سره تعلق لري. لاهور قلندرز د دویم دل لپاره د پاکستان غوره لیگ سیالو اتلولي وګټله. د خالی پور د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې د کوربه لوبډلې او ملتان سلطان ترمنځ پای لوبه ترسره شوه چې د یوې منډې په توپیر قلندرز بریالی شو.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه. د خوست د شمال دومن د ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي، بیکارۍ، د روغتیا او ښوونې برخو له ستونزو، د لویو لارو د خرابوالي په څیر له یو شمېر ستونزو سر ټکوي. د دې ولسوالۍ چارواکي د ځایي خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي پخوا د جګړو له لاسه کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمېر مرستندویه بنسټونو اړینو پروژو پیلولو ته تیاری ښوولې ده. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست د شمال دوه منډه ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې د تیر کال زلزلې د دوی د سیمې اوبه خرابې کړې او له دې کبله خلک په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي. دوی د ځوانانو بیکاري، روغتیایي خدمتونو، ښوونې روزنې او اساسي لارو او سړکونو ته نه لاسرسی هم هغه ستونزې یادوي چې د خلکو ژوند یې له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د زمیڅ کلي اوسیدونکي ګلنوار خان زدران مشال راډیو ته وویل
ایمنګ منطقه کې صحي اوبه چې دي دا د نارې نرغولي دي. کله چې زلزله وشوه د زنه ورسته ایمنګ د منطقه او بخارو پښوی ایمنګ لیدغه صحیح او بن ورسته میګ په ډیر قسم قسم ناروغي وخته شوی لکه نسناستای او بعضی نه ناروغي. بل دځی کې کوم کاروبار نشته، کوم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومې پسات خامنه کړي دي. نه دوی اوس بیکور انوستي، غریبون سر په سندالوي تنوستي.
د ستخیلو کلی اوسیدونکو ریحان هم په دې ځای کې د بیکاری ستونزې په ترڅ کې وایي په هر کور کې 4-5 ځوانان شته خو یو همکار او سالمه بوختیا نه لري.
مو خپل خبره دا د چې مثال په دا کلی کوم کې هر کېر او 4-5 لپاره ژوند ځوانون لري چې انن دې کاروبار دي. دوی مخکې کوم کاروبار چې په غره وو په غره کې بیلرګي و مثال 4 لیارې بیکړې په نن وخت کې هغه غری نه میزبان شوی دي. دولت خو اینه د مو خپل نظر دا دا چې د ځمانونو مصرفیات باید دوی مصرف شي.
د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خوا د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله خلکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي او له ډېریو اسانتیاوو بې برخې دي. محمد داود صدخیل وایي
یو لس کلي په دا دره کې وسیږي، تقریبا 2.5 زره کوره بوي. په دا کې موږ کلنیکینه نه لري، کوم کلنیکینه چې موږ دوه کلنیکینه د ولسوالۍ په صدخه لري آی مینه ډېر لري دي. نه یوازې دا چې موږ زنانه مکاتب، بلکې موږ د ماشومونو د نارینه لپاره هم مکاتب نه لرو.
قومي مشر حاجی محمد رحمان لمرستندوی بنسټونو او اړوندو ادارو غوښتل چې د امکان په صورت کې په بشري مرستو کې د دې سیمې اوسیدونکي په پام کې ونیسي.
میګه خلک غری خلک دی اینه په سل کې به دوا کا سرمایدار وی چې دای خپل رزق مطلب میډ وی کنه مړی چای ورسیږي پنځری پي ولاري میټر ولاري نیر خلک غریبون دي په دوا مند کې یو کلینیک په بورګای کې دایوب ست خلک دی مریضی چې وشي زنانه مریضی وشي بل مشکل جوړ شي مطلب یې مریض یې میټر یې کریری پي نه لري دومره مسکینون غریبون خلک دي کنه
بل لوري ته د شمال دوه مونده ولسوالۍ چارواکي د ځایي خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي پخوا د جګړو د لاسه دلته کارونه نه کېدل خو اوس یو شمېر مرستندویو بنسټونو په دې ځای کې د اړینو پروژو پلي کېدو ته تیاری ښودلی دی. د شمال دوه مونده ښاروال محمد بشیر قریشي وویل
مخکې وخت کې دغه ته رسدګي نه شوای کړای او دغه دپاره اوس محسوسات انشاءالله لګیا دي چې په کم وخت کې به دوی ته دا ټول ترتیب جوړ شي، هم د کلینیک، هم د مکاتبې، هم د برمې د چخل د اوبه دپاره انشاءالله چې دغه میک پروګرام کې ورکړی دي انشاءالله دوی ته په کم وخت دا وشي.
د یادونې وړ ده شمال دوه مونده د خوست ویل لویدیځ لوري کې د خوست ګردیز د سړک پر مسیر پرته ولسوالي ده چې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله بنسټیز کارونه نه دي شوي او خلک وایي د ژوند لازمې اسانتیاوې نه لري.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د چاپریال ساتنې نړیوالې ادارې د رپورټ تر مخه د هوا د ککړتیا له پلوه پاکستان د نړۍ دریم هیواد چې چاپریال یې زیات چټل دی. د همدې ادارې په رپورټ کې د پیښور یادونه هم شوې او دا ښار د جنوبي آسیایي آسیا له لویو ښارونو څخه تر ټولو زیات ککړ بدل شوی دی. د چاپریال ساتنې چارو پاکستانی پوهان وایي د دې هیواد د هوا ځکه چټل ده چې د نفوس شمیر یې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. کارخانې، ګاډي او د خښتو بټۍ زهرجن لوګي خارجوي او پر دې سربیره ځنګلونه پکې هم وهل کیږي. روغتیا پالان وایي د هوا ککړتیا انساني صحت ته خطرونه متوجه کوي او حکومت باید د ماحولیاتي آلودګۍ د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا چې د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترڅنګ عام ولس د دې مسلې د حل په برخه کې څه کول شي دا به د بشیر د شبیر جان په دې رپورټ کې وورو.
پنړی کې د هوا د ککړتیا او یا صفا کیفیت معلومول ادارې ورلد ایئر کوالټی رپورت پل کلنی رپورت کې ویل لري چې تیر کال یو سل ډیرش هیوادونو کې یوازې د نړۍ شپږ ملکونه داسې وو چې د هوا د صفا ساتلو معیار یې پام ساتل دي، باقي 90% ملکونه او سیمو دغه معیار برقرار نه دي ساتلي چې له وجې په هوا کې ککړتیا زیاته ده. هغې ککړ هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی. د پاکستان لاهور ښار نه علاوه پیښور هم د نړۍ په هغه ښارونو کې شامل کړی شوی دی چې پکې هوا ککړه او آلوده ده. د دې علتونه څه دي؟ نو د ماحولیاتو چارو ماهر او فعال ډاکټر عادل ظریف وایي چې په حکومتي کچه هم او په ولسي کچه هم ناپوهتیا زیاته ده او په دې لړ کې چې کم قانونسازی شوی دي هغه عملي کیږي هم نه.
پېښور چې دی، لاهور سره او نیو دلی سره چې کم دی، نو ټولو کې د دې هوا چې دا فضايي چې آلودګي دا ډیره زیاته ده. وجوهات خو بې شمېره دي. به خبره ده چې پېښور مخکې چې کم باغونو نو دا سلوي خو کې دیشو آبادی چې سمره سیوا کیږي عمره زمونږ دا زرعی علاقه هم تباه کیږي او بل دین علاوه زمونږ ځنګلات او ټول لاړه ختم شو. اوس هر طرف ته بلډینګونه دي، گاډیم سیوا شو، دا بټی دي، دام ربر استعمالای، بیا انډستری شي کومه غټه انډستری دي چې نو دیم خپل لګی شي کوم دی. به درې غده سي پدې باندې سو پروا نه کوي چې به زمونږ راتون کې نسونه سچ زمونږ دا نسل بم ژوند زمونږ په صحت باندې ډیر بد اثر ورځي.
نو موږ جاته وی چې سنتي ترقې ته هو مونږ خوشحالي لیگو خود دې چې په ماحول او هوا کم منفی اغیز غورځيږي هغه مو لپاره مغرزول دي. دی وايي باید حکومت دا چاپیریال پاک ساتلو لپاره جوړ قانونه هم عملي کړي، آبادی قابو کړي، ځنګلونه ونې بوټي وکړي او ماحول دوسته ګاډي او صنعتونه جوړ کړي شي چې ماحول هم پاک وساتو او ورسره ورسره پرمختیا سفر هم دوامدار وساتو. بلخوا طبی ماهرین وایي چې د هوا او چاپیریال ککړتیا په انساني صحت ډېر خراب اثرات پرې باسي چې پکې کینسر، د پوستکي او د سا ناروغي، د مور په خېټه کې په ماشومانو او په ماغزو هم ډېر بد اغیز غورځوي. ډاکټر اجاز یوسفزی په دې باب لوایي:
هر یو ارګن چې دی لکه تقریبا هغه د دې نه بچ نه پاتې کیږي، خو په دې کې خاص طور چې دی هغه د دې په نظام تنفس کوم چې د پیپړی دی او سا اغستو نظام چې دی په دې د دې اثرات ډېری جوړو بیماری او دائمي د سینی نظام تنفس بیماریانې چې دي په هر سړی باندې دي، خو خصوصا ماشومان شو، بوډاګان شو، او بیا هغه خلک چې هغه ته آلري د سینی او د زړه یا داسې بیماریانې دي. نور د دې په سترګو مسرات دي او د بدن په مختلف اعضا د دې مختلف اثرات دي، ایون چې دی لکه د پیپړو کینسر او داسې ظلم سیوا کوي.
ولې په دې اړه مو خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتو محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر حبیب جان نه پوښتنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته د خپل پور تکړه شوي ګامونو او راتلونکي کړندار لپاره وویل:
کوم زموږ ایجنسی د هغه په دای کې ډېر زیات څنګه ګامونه پورته کړي، موږ مطلب دا چې ټول هغه وی دا پون کړی دي چې تاسو به دا زیګ زیګ سیستم دا به د تر او انډستری چې کوم نه هو ریګولر موږ ورزو او دا وی چې کوم دی نو مانیټرینګ هم کوو، مختلف انډستری چې کوم دی موږ دا کړی دي فاین کړی. پلاستیک موږ بین کو په یکم فبروري دا پروډکشن دا وی چې کوم ډیسټریبیوشن دا ټول چې کوم دی دا غیر قانوني شو زموږ په صوبه کې. دویم دا چې د کلایمیټ چینج یا چې دا هغه موږ اکشن پلان هم ډیولپ کوو، دا غي پالیسی موږ د خپل صوبې لپاره ډیولپ کړو. دا هم څنګه یو د ایجنسی وټ اچیومنت ده.
پېښور کلین ایئر الاینس یا د هوا د صفا ساتلو فعالانو سازمان وای چې د نړیوال لپورت ترماخه پېښور دا وهم د پاکستان دیم او د نړۍ پنځم د ټولو زیات ککړ خار دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال لیډو د خبرونې په دې برخه کې اوریدونکو د بلاول سعید په غږ د اجمل خټک د شعر درورو.
کابل د پېښور کندهار بهاري راشه په دلار ګلې راشه په دلار ګل د بنفشه کد نرګس کد ناري راشه په دلار ګلې راشه په دلار ګل د بنفشه کد نرګس کد ناري راشه په دلار ګلې راشه په دلار راشه په دلار ګلې راشه په دلار پیغل میں گلال کزل میں مننگیا لے کا رونا جانتی کا میدان نا پسر لے کا تم زندگی تم مستی تم بہاری راش پتے لار گلے راش پتے لار گل دبن افشے کد نرگس کد ناری راش پتے لار گلے راش پتے لار
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د بلوچستان حکومت لخوا د 28 کوارډینیټرانو لګولو پریکړه د دې صوبې په های کورټ کې چلن شوې ده. عدالت ته د مقدمه د بلوچستان های کورټ یو وکیل وړې ده، هغه موقف خپل کړی چې د صوبې کم مالی وسایل د زیاتو حکومتي کوارډینیټرانو لګولو اجازه نه ورکوي. په درخواست کې زیاته شوې چې حکومت وار له مخه 44 وزیران او شپږ سلاکاران یا ایډوایزران لري، او ځکه نو د کوارډینیټرانو ګمارنه به د صوبې پر خزانې بوج شي. بلخه حکومت ویلی چې د کوارډینیټرانو د ګمارنې په اړه به د عدالت د پریکړې هرکلی او د هغې دفاع کوي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان های کورټ لخوا صوبایي حکومت ته امر سوی دی چې هغه دې په صوبه کې چې کوم کوارډینیټران او ترجمانان شودل سوی دي د هغه په اړه وضاحت وکړي. د خبره د بلوچستان یو نامتو وکیل صادق خلجی اډوکیټ للوري و مشال ریډو ته سوی ده، چا چې د بلوچستان د حکومت لخوا 28 کوارډینیټران او دوه ترجمانان د لګولو پریکړه په عدالت کې چیلنج کړې ده.
کوم چې د کوارډینیټرز لګولي دي دا دی په اونری بیسس باندې لګولي دي. په اونری بیسس کې دي بیا د ګورنمنت آفیسز نشي هولډ کوي، دا غا سټاف نشي استعمالوي، مګر هغه دا غا ډیسایډ چې د اونری بیسس کوي دي په سیول سیکریټ کې دي چې دفترانو مر کړی دي او سټاف یې مر کړی دي کله یو سرکاري سرونټ استعمالوي یا ګورنمنت امپلایز. بل چې دا کوم د دوه سپوکس مین لګولي دي، یو خو فراز امشا ولا دویم د ول لګولې ځان سره ترجمان وزیر اعلی. ترجمان وزیر اعلی په کوم رول باندې د لګولې دي؟ خو ترجمان بل ستار الریډی اس فراز امشا ستا بیا په 9 تاریخ د نوټیفیکیشن کړی دی د بابر یوسفزی صاحب. په 9 تاریخ باندې دا پوسټ وای نه، په 9 تاریخ بیا وو فاینانس سرکل دا پوسټ کریټ کړي ود اوټ پوسټ د دته نوټیفیکیشن ورکې د ته پریویلیجز ورکل تنخایم را لاوکا.
د بلوچستان حکومت دا وخت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې 44 وزیران او شپږ مشیران لري کوم چې د صوبایي کابینه برخه ده. همدا وجه ده چې دلته زیاتره خلک پښتنه کوي چې د کوارډینیټرانو د لګولو وروسته نو بیا د وزیرانو مشیرانو کار څه پاتېږي. په دې ترڅ کې د متحده قومي مومنټ بلوچستان مشر ملک عمران کاکړ د مارچ په 13 نیټه و مشالی ته وویل چې زیاتره کوارډینیټران د ولسي نه بلکې د ذاتي ګټو لپاره کار کوي.
دلته خو تقریبا کابینه هم پوره ده، وزیر اعلی خپل هیڅ اکټیویټیز نه چې څه ایډوایزران اخیستي دي دا پر سیاسي بنیاد دي، دا پر اهلیت نه دي اخیستي، نه څه ایجوکیټیډ خلک داسې پر دی لیول اخیستي دي، نه داسې ډاکټرز پیشه خلک دي، نه داسې معاشي تور باندې ذهني جوړ خلک یې اخیستي دي. مسله دلته دا ده چې دا خو ټول پر سیاسي اقربا پروري اخیستي، مطلب که ته د هر ایډوایزر نوم وګورې دا هغه پسې پرده چې دی دغه سیاسي جماعت ته او هغه باقاعده عهدیداری، نو دا یو سیاسي رشوت دی او دا ذاتي دوستي او اقربا پروري ده. او بلکې د دې کې څنګه د یو داسې شخصیت هم ستاسو هغه لیلان او د مالی فائدې په تور چې دی ایډوایزران جوړ شوی دي، د فائدې بجای نقصان دا دی چې د دې په عام سیاسي ورکر کې دی هغه ډېر شدید به چین پیدا شوی ده.
خو د بلوچستان د حکومت زیاتره کوارډینیټرانو نه وایي دا تورونه رد کړی دي، بلکې ویلي دي چې دوی بیل څه معاوضه د ولس د خدمت لپاره راوتلي دي. په دې اړه د اعلی وزیر یو کوارډینیټر میرمن شاینه خان راته وویل چې هغه خلک د دوی مخالفت کوي څوک چې بلکار نه لري. په دې ترڅ کې چې موږ د اعلی وزیر د ویاند بابر یوسفزی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی به په عدالت کې د قانون د لارې د خپل ځان دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې صادق خلجی اډوکیټ د مارچ په 14 نیټه په دې اړه یو درخواست په بلوچستان هایي کورټ کې جمع کړی و پر کوم باندې چې عدالت د اپریل په 16 نیټه د بلوچستان چیف سکتر او نور جکپوړي چارواکي راغوښتي دي او د دوی څخه په دې اړه وضاحت طلب کړی دی.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
په خیبر پښتونخوا کې پروستو کلونو کې د زیتونو باغونو لګولو نه وازي شاړې ځمکې باندې کړې دي بلکې د کروندګرو مالی حالت هم ښه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت له 2001 زیږدیز کال راهیسې د خیبر پښتونخوا په ملکن او د بلوچستان په ژوب کې د زیتونو باغونو لګولو له چارو سره مرسته کړې ده چې اوسې ونې پیداوار اخیستو ته تیارې دي. په پاکستان کې د زیتونو د یو لیټر تیلو بیا شاوخوا 3000 روپۍ ده او د پاڼو چای 1200 روپۍ کیلو خرڅیږي. کروندګر البته له حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوې غواړي. د شاهین بنیری رپورټ ورپسې ستاسو لپاره یو بل سندره مهم ساتلې ده.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې کروندګر او د کرکلی د سانګي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی. وفاقي حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په سلویختو لاکو خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالای کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 10 لک ونه کرلې دي او سخ کالی د 2 لک ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخته د 30 سال عمر وي د لیز موجو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان اکستراکشن او دا یو لیټر په 2500 روپۍ د دې تیلو خرڅېږي اکسترا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی ډیر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درختی وي سش کاله 750 لیټر آیل اکستراکشن خالی 35 درختی مشتا 22,50,000 روپۍ د آوټ پټ وسوي د سش کال د یو زمیدار نو دارنګ خو په لکونو درختی لګیدل کی دی او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمیداران په دې ډیر خوشاله دي په خو دا درختی مش فری ور کولی چا نه کولی اوس په پیسو نه ملاويږي هر زمیدار نصری لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پښتونخوا په ملکن او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکاری لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا سلویخت لکونه کرل شوې دي. د دیر پتالاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلی دي چې هر کال ترې په سلګونو لیټرا تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نورې اسانتیاوي ورکي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دې طرف ته را روان دي ډېر زر زکه چې د زیتونو په واحد سیوا دي د دې سره معاشي صورتحال چې کم دي د ذمہدارو ډېر زیات بهتر شو. خلق دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لګو دغه دارې چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړول د پاره مطلب در چې کم باټلز یا د کې کم نور کم کیټ استعماليږي چې دا ذمہدارو ته مهیا شي. دویم دارې چې ډریپ اریګیشن سیستم د پاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا پاره باندې خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې ډېر فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډېر لوی سرمایه چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں خصوصاً 30-40 lakh زنگلی زیتون چیزیں لگا گرافٹنگ داغی سے ہوئے ہو داغی نے اور اس وجہ سے صحیح دا چونکہ داغا چکم محکموں دی دا پارا مرکزی نہ ہو دی 18 ترمیم کے ختم سو داغی سے رڑے زیاد مسائل پیدا شو وہ سم ڈے زیاد ضرورت تے ان پر خپلا مانی پر کلی کے گرافٹنگ کسان اکڑے دے نو اگر میں کافی اولیا ہو چیزیں نو آگا دا سی پاگا ستمبر کی دی موسمی رائز مونگم باغونه لگولی دی خکافی.
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې پابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې لیوز گرین ٹی جوړیږي سبز چای پر 1200 روپے کیلو دی سدا پړګي وچ کې بیا ومنځه دوه درې پروسیسینګ کار دی هغه وسی لدې ز کاسمیټیک سامان جوړیږي لدې ز پرفیوم جوړیږي د بیکری سامان لدې آئل اولیو آئل جوړیږي لدې ز اچار جوړیږي دا یو قسم سم انډستری جوړیږي لدې ز دا ایډیبل آئل موږ له بار ز امپورټ کوو لیاز بس موږ خپل وطن آباد شي بیا موږ ولي امپورټ کوو بلور لای کی بل کال اول ان شت سٹیج وی 60000 لیٹر وسو پروش کال 1 لاکھ لیٹر وسو سش کال سیدی یو کمپنی لما سره کمیٹمنٹ کړی دی سمات 4 لاکھ لیٹر آئل پکار دی.
دا یادونه وردا چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خو شاد 3.5 بلین ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او د ورکل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګشي.